درنو اوریدونکو السلام علیکم، د افسری رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان لاري هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستيال په مشرۍ یو جګپلی پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصل خبري کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومت سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګي بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2013 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هوا ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستيال په مشرۍ پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوی پالیسۍ وضاحت وکړ او وی ویل چې پاکستان د روان کال له میاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او د افریقا د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر ته خبر پاڼې له مخې موبایل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په داغلي شاکي جوړه شوې وه، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې، له کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلې دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلې او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوی چې افغان کارګرو د سیمنٹ اچولو، سنگکاری، بنایی او عادي کارګرۍ په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او اوس د دغو مسلکونو لپاره د ایرانی کارګرو پیدا کول وخت غواړي. د دا هم وویل چې ایرانی کارګر ساده ساختماني کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیره خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړی توب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې د یو ایرانی کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرته دی. د ایران د بندنوی چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمي دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د وروستي تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریزونو کلکنی وکړه او خپل اصولي دریزونه مو په ځانګړې توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي دواړو خواوو مشخصې طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چیچنیا مشر رمضان قدیروف د ترکیې په بودروم ښار کې له ډوبېدو وژغورل شو د ترکیه رسنیو پرونجو مه راپور ورکړ چې پیښه د پنځشنبه په ورځ د بودروم شار د کاینار ولسوالۍ په یوه 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشو چې رمضان قدیروف اوبو ته ځان واچو او لږ وروسته بې هوښه شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره اوبو ته ننووت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیه ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راوویست. تاسو زموږ له آزادي راډیو اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانان په 2024 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی بحث جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکې ادارې د پاکستاني پولیسو له لوري له کډوالو افغان ښځو سره پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. په کابل کې د نیول شویو ښځو خپلوان وایي طالبان د هغو د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسموینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړ زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي د حکومت څخه هم دا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
بخې زیات زیان وخت لري کله ته وایې ما صرف ماته یو 15 لک زیان وخت لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي افغانان په 2024 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیره اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکې تګ تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په غو تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو پر ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2024 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 2400 دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28% ښځې او 40% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی. چې په دې کې 40% کسانو عمومي ناامنۍ او 40% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناک شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه 2 ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران از ایران لازم.
مجبور شو ایران ترغلو له ایران ترکیه تلارو له خلکو مو پور واخیست له ترکیه یونان تلارو هلته پولیس ونیولو او بیرته ترکیه ته واسولو له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورت شوم بیا له سره ایران ترغلم قاچاقی لاری ډیری ستونزې او بدبختی لري.
بدبختی خدا همه چیز خدا دارم.
راپور کې د غشن نغلی چې له 2003 تر 2023 پورې د هغو افغان پناهغښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځ آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رائټس د پاکستانی پولیسو له لوري د کم عمر جنو او افغان شزو د نیولو په اړه اندیشنه څرګنده کړې او جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بلل دی. د سازمان ورډ مبرس په خپل اکسپانه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر جنیا او افغان شزې له ژړا او زاریو سره سره چې کوي د پاکستانی پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواري مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنځمه په ورځ د جولای په 14 په خپل اکسپانه په اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او په زور په موټر کې اچول کیږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یو میشتي افغان ښځې چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زه تو پیژنم چې پولیسو نیول یو اوس پاجي کم کې ده. یو 15 کلن انجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ وی ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیس ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوي که له هېواده باسي.
د غشان په اسلام آباد کې میشتي افغانې فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین ماجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن، طفلای خورد، خردسال، شیرخور، زیر سن.
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغې د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
هخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان له اسلام آباده له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له اوو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي.
ما اطفال را دیدم زیر 18 سال و بدون سرپرست به ما دیپورتم شدن.
دی وایی چی ما لاتلس کلون څخه کم عمر ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرست را ریپورت سول. دی وی ځانګړې پیښې شاهد چې وم دوه نجونې چې لاتلس کلون څخه کم عمر وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کم ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری یې د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. دې سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوان یې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشي کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
در کابل کار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو تلی ریس کلن نخپلوان او گوانده چی تازه و دسه و ناوی ده دره ورزی مخ که در طالبان و حکومت در امر بالمعروف او نهی یعنی المنکر وزارت محتسبان و در حجاب نمرات ولو او در دی بخبره در نور و نامعلوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 500,000 افغانۍ نغدي جریمه ورکړې ته اړ ایستل شو. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره ریها کرد.
دست از مغل دوستانو او یو گاونده چه نوی نوی ده نیوله و ده 500,000 افغانی و ده جریمه ده ورکری پا مقابل که آزاده کرد. اصلی دلیلی معلوم نده. اوس موگ خزه هیت لکورنو سوزه کچه دیر ویری گود. دلتا دوی لپاره کورنیو که ننگ کیگی. کس هم حقی نوی حجاب کرده و خوبیه هم نیوله و ده ده کور پا سودا پسی و تلی و. څلور ویشت که پنځه ویشت کلنه ده، کورنۍ ډېره ویریږي، اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا میرمن دا ادا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هیڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هیڅ بیرون نه پرېښودل کیږي. د کابل ښاري وی بلې اوسیدونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود ماکم بود د گشت طالبا برابر شده او را بردن.
زمه د تری یو لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډیره کلکه هم د خود طالبانو په نیولو کې برابر شوی. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده، زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشي شوه، اوس یې رویه ډېره خرابه شوې، کور کې ځان بندي کړی، نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولی او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي، د خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14مه د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل سوي
برخی از زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشې کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوې دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سری نیونو له واک نه ناوړه ګټه اخیستنې او د مالي موخو لپاره د مذهبي ابزارو نه په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم شوي دي.
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانۍ جریمه غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالی فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوي او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل سوي ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نکتی 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د خزو نیول او بندي کول رات او ادای وکړه چې دوی یوازې له تیرې وې میاستې راهیسې د حجاب پاړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې خزو او انجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، د 1400 لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداده د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرسیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
انشاءالله دی ولسته دی خلکو ته خدمت کوو.
سید موساوه د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره. د طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه هم بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خوز کاره ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خودلو واک بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
چې موږ به درس ویلو پانتونم ویلو بیا دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان خپل کورنۍ خپل هیواد خپلو خلکو ته به خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړلی دی چې زه یوه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته ده نه کار شته، خرڅ او دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان د رفا په تخلص راپېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوي، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هېڅ ثمره یې ونه لیده. دی هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هېواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې دوی بیان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو ځورولو او ایستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستۍ سیلونو د سرو مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړې وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دی. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک د امر زیان نه وغو، پرون رئیس بخي زیات زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی، پرونه راسه دا غر نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی په خرمست شوی دي. چې په سپیر ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی، یو لامر یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوی دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شکوټ ولسوالۍ د خوست نظر شکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوي؟
سلامونه پریده جان تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزت کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر و سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی ته خبره نه زه ډیر په خاطر لرم په اول کې سم د نګری ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیر خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دا غینه مخکې چې تاسو دا ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه چې هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغه سې به نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان وو.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تیر شول په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلودو خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم زهنه نرته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډیره ګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډیر د غمو حافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایقم وی که واز شوخه وی
او خواه ما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم، خو دی اگر چه خبره دی دو اول نمره دو اول نمره سره دیره گرزدنم، زکا چه مثلا دوم را لایقم نم چه زمیم چه زدیره بایست دانم دیره لایقم پا بی گروپ که وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکار دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له غیر وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، ستوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو داس مده خوښ مضمون نه و، ټول مې زده کېدل، خو څه شی مې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خوانزی سر بیره پا کور که چه واسی استی وم ویلی چه اشپزی مرنگ رنگ زده کرده، چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نیدیگی، یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم ته لسم صنف پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم د یعنې د لسم صنف خاطرې، کله کلینو بیوم چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم ما کله کله زړه نه وو پاک ورته زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نه ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور مور اخلي و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې د ازری سره کوم څه چې کور مور ونه اخلي
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ نوډه په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکوله د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو سمفې و د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر فعلی به وایي هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مرد ویزون ته لاړم بیرون رسنیو سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووایم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وک نه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی اقلې رسنۍ ته ځان ورسوي سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایب ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته وویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته وویل چې نه مثلا ماته وویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز وه حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلې چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلای خو د سنفیانه مې د مرګر نه مې د ډیرو نه خبره شوم ماته اته د سنجونې چې زما په یت کې ته مونم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه نه شوی ودونه کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ وتقنات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یو کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر و ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته مو نه شو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټر شي ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیم مثلا چه ما تویلی شیش که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیم نورزه کمه اری که نورزه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه دم خب بلکه خوشحاله دل خمجه
کل دی خبال بیا پا دی موضوع فکر کرده ده مثلا کورنی که فشارم را نوری یو کال نور پکور پات شی خدا شو واده وکی پا دی فکر کرده
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کی ګل کڅنګ به چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم مم دغه څه کولم چې هر څنګه کی کی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پوي ته ورسو
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کېږي نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا به انټرنیټ وسم نه شو یا به انټرنیټ خراب شو یا به بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې راوړون دي کول دي یو شعر به مې ویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري دلته یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خو خیدل منځل چې سمه شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډیره شو ته دې چې ما د طالبان مخ کې یو دوه شعرونه لیکلی وم د مکتب په وخت کې خو دا سه ګډ ورانده و چې دغه شعرونه هم زړه لري جالب په خاطر لرم خو ورسله غي کوم شعر نه دی لیکلی خو شعر نه مې ویلې دی او د شاعرۍ سره مې علاقه ډیره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړی دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو کابل هم پی خبر لوټ شو د يرغلګرو زلونه یخ شو کنا خپرو د وطن غل شو سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجو دور نا ساب دښمن اورشا ساد وجو دور نا ساب دښمن اورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاد وجو دور نا ساب دښمن اورشا ستاد وجو دور نا ساب دښمن اورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن زوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطن او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطن ستا تو وجو دور نا اپ دشمن اور شا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن اور شا سما جانا جانان وطن افغان وطن گلالی نہ سنا لوئی پبارو دو کسل دتر تو ملے دو وفارن گنا توئی پبارو دو کسل ہر ذکر نبی نے ساسی دخفگان وطن ہر ذکر نبی نے ساسی دخفگان وطن ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا ساد وجو دور نا ساب دخمن وطن افغان وطن خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطن ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطن ستاد وجو دور نا ستاب دخمن پورشا ستاد وجو دور نا ستاب دخمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن
په کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ اورلا جوړو تمه وجه تمه جامه تمه گریوان وطن تمه وجه تمه جامه تمه گریوان وطن ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا سما جانا جانان وطن افغان وطن